سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دا ساده رادیو د خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. د خبرونو ترڅنګ راپورونه او تحلیلونه هم درته لرو، خو په پیل کې لاند خبرونه. د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند له خوا د مرسته شوو غنمو د لیک د مودې په غزول خبر کوي. انډین اکسپرس رسپانې ویلي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیک د موده وغځوي. د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویانس عاصم افتخار د جمعې په ورځ په خپله اونیزه خبري ناسته کې وویل چې دوی په زلونه افغانستان ته د هند د غنمو د لیک د مودې غځولی دي او اوس هم د دې مودې په غځولو باندې اخیور کوي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته که څه هم د هند او افغانستان سیاسي اړیکې پرې شوي، خو یاد هیواد له هم له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړی دی. د ایران ایرکش هوایي شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې. د ځینو ایراني رسنیو په وینا د دغې شرکت لومړنۍ الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت مرستیال غلام جلنی وفا وایي چې د کیش ایر د الوتنې په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. اوکراین په تیرې یوه میاشت کې تر 1,000,000 ټن ډېر زراعتي محصولات د سمندر له لارې صادر کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي تېره شپه ناوخته وویل چې د دریو سمندري بندرونو له لارې په نږدې یوه میاشت کې 1,000,000 ټنه محصولات بهر ته صادر کړي دي. وروسته تر دې چې د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین برید وکړ، د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو صادرات په ټپه ودرېدل. او د چک جمهوریت ولسی جرګې د فنلند او سویډن هغه غوښتنلیک ومانه چې له مخې دا دوه هیوادونه د ناټو سره یو ځای کیږي. نن سهار وختي د ولسی جرګې غړو د فنلند او سویډن غوښتنلیک ته رای ورکړه او اکثریت له دې سره موافقه وکړه چې دا دوه هیوادونه د ناټو غړي شي. د دې میاشتې په لومړیو کې د چک مشرانو جرګې له دې سره موافقه کړې وه چې فنلند او سویډن د ناټو غړي شي. د چک ولسمشر ملشون زایمان مخکې ویلي وو چې دی به دا مسوده لاسلیک کړي چې له دې سره به چک د ناټو 24 غړی شي چې د دې تړون له پراختیا سره موافقه کوي. هر هیواد چې له ناټو سره یو ځای کیږي باید د ناټو د ټولو 150 غړو موافقه ترلاسه کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن پر کابل هوایی ډګر د خونړې حملې تلین دی، خو د هغې پیښې زیان لا تر اوسه جوړ شوی نه دی. سیاسي کارپوهان وایي امریکا په یوازې ځان په افغانستان کې لاس نشي لرلی، احتمالا داخلي کړې ورسره همکاري کوي.
دنی عناصر په افغانستان کې او هغه په ډېر استعمال په طالبانو کې ځینې لوړ رتبه چارواکي د طالبانو سره په دې کې همکاري کوي.
وروستي سیلابونو د افغانستان د بېوزلو خلکو ژوند نور هم تریخ کړی دی. د میدان وردګ د سیلاب ځپلو کیسې درسره شریکوو.
داس تاونه چې نن ځکه پاتې ده، نه کور پاتې ده، نه شای پاتې ده، یو جربوت نه دیر پاتې.
اورزګان کې د انګلیسي ژبې نه فارغ شوی محصلان د نجونو پر مخ د ښوونځي او د پرانیستلو غوښتنه کوي.
زمیم د غوښتنه هغه شو د اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د دې هیڅ مشکل نه.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له هم د هغو کسانو په لټه کې دی چې تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر خونړۍ حمله کړې وه. په هغې باندې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لورې خپور شوی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په حواله پکې راغلی دي دوی به د هغو کسانو عدالت ته د راکاګولو څار پرې نږدي چې تېر کال یې د اګست میاشت په 16 د 13 امریکایي ځواکونو په ګډون 120 تنه افغانان ووژل.
تمام دې مریض مزه دې زیات تمام هر میاشت دوا اخلمه دویش کلان افغان ځوان چې د تیر کال د کابل هوایي ډګر حمله کې سخت ټپي شوی، لا هم صحت یې دومره ښه نه دی چې په اسانه ناسته ولاړه وکړي. دغه افغان ځوان چې د کابل ښار اوسیدونکی دی، نه غواړي په راپور کې نوم خور سي، خو وایي د دې لپاره چې مخکې یې په پوځي لیکو کې دنده درلوده او په هیواد کې یې د امنیتي ګواښ احساس کاوه، له هیواده بهر د تګ اراده یې کړې وه. خو له دې نه خبر چې نه یوازې د تګ اراده یې بریالی کېږي نه، بلکې په میاستو میاستو یې په ځای کې غورځوي.
زمال تدبیر بار کیوما چې یو دم انفجار وسو، انفجار سره ما سترګې پټې کړلې. کله چې زه افغاني ته ویوډم، دوه ورځې بعد زه پوه شوم او ګرځېدې سم چې یو دوه کسه را سره کوماکسي او ډېر په مشکله باندې زه خپل ضرورتونه رفع کوم، ډېر په مشکله باندې ګرځم، کامل انسان ونه نیم.
له دغه ځوان په شان په لسګونه نورې افغان کورنۍ هم د یادې پېښې له امله تر اوسه د غم په ټغر ناستې دي، خو امریکا وایي لا هم د پېښې د عاملینو په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه په یو خپور سوي بیان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په حواله راغلي چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته دراکاګلو څار پرېنه کړي چې تیر کال د اګست میاشت په شپږویشتمه نیټه د دیارلس امریکایي ځواکونو په ګډون 120 تنه افغانان ووژل. ښاغلي بلینکن چې د هغو دیارلس امریکایي سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت خبرې کولې چې د تیر کال د اګست پښ پګويسته منېچا د کابل هوایي ډګر ته تیرمه حمله کې وو وزل سول، ویلي موږ به هیڅ کله د هغو کسانو عدالت ته دراکاګلو لپاره تعقیب ونه دروي چې د بریدې کړای. موږ د خپلو ادارو له همکارانو سره د هغوی د موندلو او نیولو لپاره لنګدي کار کوو. له افغان ول سره زموږ پراخ ملاتړ دوام لري. ښاغلی بلینکن ویلي چې امریکا د وصولي ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو له لارې هڅه کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځالی بدل نسی. تیر 2021 کال د اګست په شپږویشتمه نیټه، هغه مهال چې په ټول افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لس ورځې کې دي، د کابل هوایي ډګر ته تیرمه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ د افغانانو د تخلیه پر مهال د حمله وسوه. کله چې په زرګونه افغانان د کابل هوایي ډګر بیلابیلو دروازو سره په دې تمه راټول شوي وو چې له افغانستان څخه د یو خوندي هیواد پر لور وتښتي، د دې حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د خراسان څنګه منلې وه.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له هم د هغو کسانو په لټه کې دی چې تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ حمله کړې وه. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري خپور شوی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په حواله پکې راغلی دی چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته راکاګلو څار پرېنږدي چې تیر کال د اګست میاشت کې د دیارلس امریکایي ځواکونو په ګډون 120 تنه افغانان ووژل. په دې اړه مو د سولې او جنګ د انسټیټیوټ معاون حکمت اعظمی نظر پختلی دی.
په دې شک نه سره امریکا د وتلو نه وروسته په افغانستان کې د دوی هغه پخوانۍ لاسرسی چې درلودې او یا پخوانۍ کوم استخباراتي کوشش چې درلودې هغه په ډېره زیاته اندازه کم شوی دی. مګر دا چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې امریکا وکولای شي د کابل په سړک کې د القاعده مشر ایمان الزواهری پیدا کړي او هغه له منځه یوسي، زه فکر کوم دا د دې ښکارندوی کوي چې ځینې عناصر په افغانستان کې او هغه په ډېر استعمال چې په طالبانو کې ځینې لوړ رتبه چارواکي د طالبانو سره په دې کې همکاري کوي، د امریکا سره په دې کې همکاري کوي چې تر څو امریکا خپل هدف ته ورسېږي. نو زما باور دا دی چې امریکا واقعا یو ډلې پسې وي او هغه له منځه وړلو هڅه وکړي. په افغانستان کې اوس هم د دې توانایي لري، نه تنها چې په افغانستان په داخل کې توانایي لري، بلکې د سیمې هېوادونه هم دا کې ورسره کومک کولای شي. نو زه فکر کوم دا اوس هم ممکنه ده چې امریکا په افغانستان کې خپل عملات ته ادامه ورکړي او خپل مورد علاقه
از میسه پدیرسته یو کې طالبانو د دې اندېښنه هم ښکاره کړې و چې د امریکا بي پلوټ الوتکه د افغانستان په فضا کې ګرځي او د افغانستان د هوایي حریم نقص هم بللی و. دا چې د امریکا الوتکه د افغانستان په فضا کې ګرځي او دواړه لوري یو بل تورنوي چې دوی د دوه تړون نقص کړي، څومره دغه کړنې د امریکا او د کابل روابط نور هم د سړېدو حالت ته وړلی شي؟
ډېر شک نشته چې دا بلیم ګیم یا د یو بل تورنول دا دواړو طرفونو باندې دا اړیکو باندې منفی تاثیر کوي. مگر فکر کوم دا طالبان ته ډېر مسئولیت راځي کوي چې دوی باید داسې افراد ترینر شي په خپل تسلط لاندې چې هغه دي نړۍ او یا منطقې ته ګواښي. تاسو وګورئ نه یوازې امریکا په افغانستان کې خپل هوایي بریدونه ادامه ورکړې ده، بلکې داسې هېوادونه چې هغه زموږ په ګاونډ کې دي بخصوص پاکستان هغه هم راځي دغه هوایي عملات کوي پر هغه اهدافو باندې چې پاکستان خپل د ځان لپاره تحدید کړي. زه فکر کوم د امریکا هوایي عملات هغه وخت کمېدلی یا بیخي درېدلی شي چې کله طالب چارواکي اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې هغه مخرب او هغه ترستي ډلې چې په وسویلن فعالیت لري هغوی څخه هغوی د افغانستان نه وباسي او په افغانستان کې هغوی ته ځای ورنه کړي. نو زه فکر کوم دا ډېر مسؤلیت دی دی. او پاتې شو یو مسله چې د دوحې تړون، زه فکر کوم طالبان باید افغانانو ته جواب ورکړي او د دې معلومات ورکړي چې په دوحې تړون کې بالخصوص په هغه مخفي زمایمو کې طالبان او امریکایان څه سره امضا کړي دي، آیا د تروریزم ضد ګډه او مشترکه مبارزه د هغې برخه ده که نه ده؟ که هغې برخه ده نو طالب تر کوم اندازې پورې دا عملي کړې ده، او یا هم که چېرې طالب او امریکا همکاري لري او یا هم یو بل څخه همکاري توقع لري، نو دا باید اکثر افغانان په دې پوه شي چې طالب او امریکا دغه اوسنۍ اړیکې یا د پټې معاملې د کوم ځای پورې ادامه لري.
د سولې او جنګ انسټیټیوټ معاون حکمت اعظمي و چې د بلنکن د څرګندونو په اړه یې سره خپل نظر شریک کړی و.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420212640001.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د کرکټ لډګره. د کابل په وخت نن ماښام 6:30 بجې د کرکټ د آسیا جام په نمړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخامخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. صفي الله ستانکزي د افغان ټیم په چمتووالي او پلان شوو سیالیو باندې دا راپور چمتو کړی.
د دوبی د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اګست 14 دوبۍ ته تللې وه او هلته شاوخوا 10 ورځې تمریني کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپ وهونکي عثمان غنی ویلي هیله مند دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس بلد شوی.
په 13 تاریخ باندې موږ د دوبۍ ترالو ترسو موږ وکولې شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کو، نو په دغه لپاره چې کم موږ بولینګ فیلډینګ بیټینګ په ټولو برخو کې خپل مهنت پوره کړی دی. انشاءالله کوم لوبه را روانه سریلانکا سره، نو انشاءالله الله نو امید دغه لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
د افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې، او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي تر څو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف، امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته، او ستاسو نن دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
آسیا جام کې چې دا وار شل اوریز دی، د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ ټیمونه لوبې کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره مخ دی، او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غراوي پړاو راغلي مخ شو. شوی. د افغانستان دویمه لوبه د اگست په دیرشمه د سیشن په ورځ د شارجه په سټیډیوم کې د بنگلاديش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه دوه لوبې له یو بل سره کوي او د سر دوه ټیمونه یې څلور بهترینه پړاو ته وځي، څو له هغه وروسته بیا نیمه پای لوبې او پای لوبې ته تلونکي لوبډلې مشخصې شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړې، خو د شل اوریزو لوبو په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړی په لسم مقام دی او بنگلاديش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي او ترڅنګ یې د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مبصرین د افغانستان په بالینګ په تیره بیا ورو توپ اچونکو باندې ډاډمن دي، خو وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټنګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیره بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په د اوکراین جګړې ته ورشو. د اټومي وسلو د نه پراختیا د تړون له مسودې سره روسیې مخالفت وکړ. د تړون 50 کاله پخوانی دی او یو سل نوي هیوادونو لاسلیک کړی دی چې په هرو 50 کلونو کې یو ځل ورته کتنه کیږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
روسیې د ملګرو ملتو د اټومي وسلو د نه پراختیا د مسودې د تصویب مخه ونیوله. پر دې مسودې له یوې میاشتې راهیسې بحث روان و. ماسکو استدلال کاوه چې د دې مسودې ځینې برخې په ښکاره ډول سیاسي بڼه لري. د غونډې مشي د ارجنټاین استازي ګوستاف ژلاوینین کوله د پرو ناوخته وویل چې د روسیې له مخالفت وروسته دی په دې دریځ کې نه دی چې دا ووایي چې موافقه یې ترلاسه کړې ده. په دې مسوده کې پر دې هم نیوکه شوې ده چې روسیې د اوکراین د زاپاروژیا اټومي مرکز نیولی دی. دا د اروپا تر ټولو ستر اټومي مرکز دی. وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې روسیې پر اوکراین بریټ وکړ، دوی اونۍ وروسته د زاپاروژیا اټومي مرکز لاندې کړ. په دې برخه کې نړیوال دا اندېښنه لري چې اټومي ناورین رامنځته نشي، ځکه چې د دې مرکز برېښنا وړ مورست قطع شوې وه او هلته شاوخوا بیا بیا د بمباریو او ډزو راپورونه خپره شوي دي. د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون 191 هیوادو لاسلیک کړی دی. دا تړون 50 کاله پخوانی دی او په هرو 50 کلونو کې یو ځل بیا کتنه ورته کیږي. اوسنۍ کتنه چې باید په 2000 کال کې شوې وای د کورونا وبا له امله وځنډېده. په نوې مسوده کې څلور ځایه د زاپاروژیا نوم اخیستل شوی دی او هلته اټومي مرکز ته نږدې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په مسوده کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې کمزوري ته هم اشاره شوې ده چې د زاپاروژیا په سیمه کې امنیت نشي تضمینولی او د اټومي وړانګو د احتمالي خپرېدو د مخنیوي وس نه لري. په ملګرو ملتو کې د فرانسې استازي یان هوانګ د 55 هیوادو او اروپایي ټولنې په استازیتوب چمتو شوی بیان ولوست او په دې کې د روسیې د اټومي هڅو پر زیاتېدو خواشینی څرګنده کړه. یو څلور شل ناپیه لوغړیو هم مایوسي ښکاره کړه او د کانفرنس مسوده مهمه وبلله. د روسیې د پلاوی مرستیال مشر اندري بیلوسوف وویل چې دا کانفرنس له سیاسي پلاوی یرغمل شوی دی او په کې داسې موضوعات راپورته کیږي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره مستقیم ارتباط نه لري. د زیاته کړه چې اوکراین او ملاتړ یې د دې تړون د ناکامۍ سبب شوی دی. پرون تر دې مخکې د اوکراین د اټومي کمپنۍ دولتي ادارې اعلان کړی و چې د زاپاروژیا په اټومي مرکز کې له دواړو فعالو بټیو سره برېښنا وصل شوې ده. تر دې مخکې کیف تور پورې کړی و چې د روسي پوځیانو د برید له امله پر دې بټیو برېښنا قطع شوې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو کولی شئ ازادي رادیو په منځنو څپو 12.89 په ټول افغانستان کې اوري. د دې ترڅنګ روزګان کې زده کوونکي له لرې سیمو ښار ته په سری زده کړو پسې ځي. دا راپور ته لرو، خو تر هغې وړاندې میدان وردګو ولایت کې سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي سیلابونو ترې هر څه اخیستي او دولت او نړیوال خیریه بنسټونو ته پکار ده چې مرسته ورسره وکړي. شاوخوا څه باندې یو اونۍ کېږي چې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ په میدان وردګو ولایت کې شدید اورښتونه دوام لري چې د سلګونو خلکو کورنۍ تخریب کړي او سلګونو نورې د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شاوخوا څه باندې یو اونۍ کېږي چې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ د میدان وردګو ولایت په چاک، دای مرداد، جغتو، سید آباد، نرخ او جلریز ولسوالۍ کې شدید اورښتونه دوام لري. او دغه ډول خړی څپی د خلګو د استوګنې پر کورونو راځي چې خلک یوازې د ځانونو د ژغورنو په لټه کې وي او نورې هر څه تر خاورو لاندې سوي. د دغه ولایت پر مرکز سربیره په یادو ولسوالیو کې دوامداره سیلابونو تر دې مهاله شاوخوا 300 کورونه نړولي، زرګونه جریبه مځکه یې تخریب کړې او دغه راز لوی لارې، سړکونه، پلونه، استنادي دیوالونه یې هم ویجاړ کړي او سلګونه خلک یې هم د خپلو کورو پرېښودو ته اړ کړي دي. سیلاب ځپلي وایي تر اوسه پورې هغه ډول مرستې ورسره نه دي سوي لکه څنګه چې اړتیا ده. د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د تنګۍ درې په سیمه کې د دواب کلی یو له هغه سیمو څخه ده چې تیرو سیلابونو په بشپړه توګه تخریب کړي. د شاوخوا 16 کلن ګلاب، امان الله او عبدالنصیر کورونه هم په دغه کلي کې وه چې سیلابونو په بشپړه توګه تخریب کړي او اوس یې د کورونو پر نړېدلو خونو د عزت د خوندیتوب په خاطر یوازې ټاټونه راځوړنده کړي دي.
څلور پنځه صندقه و دلته دا د زنانه او د نور مردانه تقریبا یو صد غوړکۍ موړکۍ هغه څه وي د زنانه او سامان و تقریبا چې د 2 لک روپیو سامان به و
داسې تابونه چې نه مځکه ر پاتې ده، نه کور پاتې ده، نه شیف پاتې ده، یو جور بوټ نه دیر پاتې.
کالیم ټول ته خاورو لاندې دي، په اوبو کې لاته پاتې نه پاکېږي او چې پاکوي پاکوی نه شي، 2 متره خاوره په ولاړه ده. د سیل خاوره خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې سیل ته 2 ګنډو پورې سیل ونه څوک پکې تلای شي، نه څوک راسته شي، تر اوسه مسه ټول په کورو کې پاتې دي.
که څه هم خلک وایي دولت ورته بیړنۍ څه اندازه مرستې رسولي، خو وایي دغه مرستې ورته بسنه نه کوي او باید نورې مرستې ورسره هم وسي، ځکه د دوی په خبره چې کورونه یې په بشپړه توګه ویجاړ سوي او د استوګنې کورونو ته اړتیا لري. سیدالرحمن او محمود د تنګۍ درې د دواب کلي اوسیدونکي دي.
خلکو سره یې مرسته وکړه، خو په هغو مرستو باندې د خلکو چاره نه کېږي. خلکو ته یوه بوجۍ اوړه او یو مثال پیغواړي، دغه شاید خلکو دوا نه کېږي، خلکو کورونه ړنګ شوي دي.
موږ د حکومت نه دا غوښتنه چې موږ ته د کلی ټول بیرته سره جوړ کړه، موږ سره خپل ژوند بیرته پیل کړو.
بل خوا پر دغه ولایت واکمن طالب چارواکي هم مني چې په دغه ولایت کې د سیلاب ځپلو سره مرستې کافي نه دي او باید نورې مرستې هم ورسره وسي. د دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس مولوي فیض الله جلال وایي د یادو خلکو ستونزې د خپل مشرتابه سره شریکې کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
مخکې تر دې چې اورزګان کې زده کوونکو راپور ته ورشو، یو ځل بیا یادونه کوو چې نن د کابل په وخت 6:30 د کرکټ د آسیا جام په نمړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخامخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. د افغانستان بله لوبه له بنګلادیش سره ده. په آسیا جام کې د سریلانکا، بنګلادیش او افغانستان تر څنګ هند او پاکستان هم لوبیږي. اوس بور شو روزګان ته. روزګان کې زده کوونکي له لرې سیمو ښار ته په عصري زده کړو پسې راځي. په روزګان کې د هغو سیمو زده کوونکي چې په تېرو 6 کلونو کې په سیمو کې ښوونځي نه دي پرانیستل شوي وای، د عصري زده کړو ترلاسه کولو په هدف کلونه په ښار کې مسافري کوي. یا د فارغ شوو زده کوونکو له طالب چارواکو دا غوښتنه هم وکړه چې له 6 پورته دی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. هغوی چې دغه خبرې یې تېره ورځ د عصري زده کړو څخه د لسګونو نو زده کوونکو په فراغت غونډه کې وکړي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د پوهې دا ترانه یو شمېر هغه زده کوونکي د سټیج پر سر وایي چې نن یې د انګلیسي ژبې د 6 میاشتنیو زده کړو څخه وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړه. په دغه پروګرام کې چې نن یې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې سندونه ترلاسه کړه، اړ وایي چې د سټیج پر سر هم د مراسمو ګډونوالو ته په انګلیسي ژبه خبرې وکړي.
د دغه شپېته تنه زده کوونکو له جملې څخه یې ډېری شمېر د ترینکوټ ښار اړوند د لرو پرتو سیمو اوسېدونکي وه. ازادي راډیو ته یې وویل چې د دغه سندونو د ترلاسه کولو لپاره یې ډېره خواري کړې. د بلوچي سیمې دوو زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې هره ورځ تر ساعتونو پولې مزل وروسته به دغه سنټر ته راتلل او یا به یې هم دلته په ترینکوټ ښار کې شپې کولې، ځکه د دوی په خبره چې په سیمه کې هېڅ ښوونځی نسته او نه هم د عصري زده کړو کوم بل مرکز.
نوم یې عبدالواسی اکمل دی. موږ خپله د شپږ میاشتني کورس اطلاعات فرهنګ د انګلیسي څانګې څخه فارغ شوي یو. د هغو زموږ دا غوښتنه ده چې هغو ته خپل کومک ورسوي، څنګه لکه څنګه چې سنټران همدارنګه نور او کرتاسي همدارنګه چې کتابونه ورته ورسي، هلته هم ښوونکي شته، ډېر کسان شته اوس چې په دې سنټر کې هم شته، د لویو او کوټوالو دا منچ کوس راغلي دي او دلته خپل درس وایي.
زما نوم نور احمد دی، روزګان ولایت یم، دلته مې انګلیش ویل. فاریا مې خوښ دلی اوسېدم ته په اتاکي گزاره کوم. ستا هغه ډېر ماشومان ته چې ضرورت د څه د برخې د کوم څه غواړو چې موږ ته امکانات برابر کړي، هغه غزه ته د سنټران ویسې شوونځي شته خو نو اوس نه دي پاره نه دي.
یا د فارغ سوز د کوونکو له طالب چارواکو څخه د غراز غوښتنه وکړه چې لشپژم پورته د انجنونو پر مخ ته هم شوونځي پرانیزي.
تنه ده د امارات سمیم د غوښتنه هغه شو د اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د لیت هیڅ مشکل نشته.
موږ هم د غوښتنه چې د شپږم پورته د نور د شوونځي خلاص د نور روښنه تجم باید ورس مکتب وته.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو امیر نور اغا کامران دغه فراغت غونډې پر مهال ویل چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول زده کوونکو ته په وړیا ډول د سریز د کړو مرکزونه خلاص کړي.
دا چې موږ پروګرام ختم شو او تقریبا دیش کسان بده انګلیسی او دیش کسان د کمپیوټر په لیکن ورکړل چې ان شاء الله چې بیا موږ پرمختنې پروګرام دی انګلیسی کمپیوټر په برخه کې بیا موږ مخ ته ورو او د شپږ میاشتو د پاره بیا دا پروګرام پیل کیږي.
د اورزګان ولایت د پهونې ریاست رئیس مولوی خیر الله حق نامه وايي پلان لري چې په لیرو پروتو سیمو کې د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړې کړي او بندي ښوونځي بیرته خلاص کړي.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې ونیسئ. د دې ترڅنګ 00422112123 د زموږ شمیره ده. تاسو کولی شئ د خپل پیغامونه راولئ. اوس هم په دې شمیره کې یو شمېر ساسي را رسیدلي پیغامونه.
د ملل متحد څخه په دې وخت کې هیله کوو چې لطفاً د افغانستان په وضعیت رحم وکړي. په طالب چارواکو په اوسني حالاتو کې بندیزونه لګول د افغانستان په ګټه نه ده. خلک د ډېر بشري ناورین سره مخ دي. طالب چارواکو هم غوښتنه کوو چې نړیوالو سره تعامل او همکاري وکړي.
دا چې نړیوالو د افغان مشرانو باندې بندیزونو معافیت نور غځولې دی بلې ورځ ته، نو دا یې ډېر ښه کار کړی، ځکه چې دوی په خپل هیواد کې بشریت حقوق نه ناپیزوي، جنکو مکتبونه نه پرېږدي. دا چې په کارپوه ځوانان چې مسلکین یې پوهنتونونه یې هماغه لوستې وي، خپل مسلک نه فارغه وي، هغه نفر لرې کوي په یوازې د مدرسې مولیان چې لا هم د دولسم اسناد نه لري پسې مقرروي. دا ډېر ښه کار کوي. به نور بندیزونه پرې لګول شي تر څو په افغانستان کې دا د افغانستان کې داخل کې مشروعیت نه لري بغیر د خپلو چارواکو نه.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. نصرت الله یم د کابل ولایت څخه. مې پیغام پرې خای دی د بندیزونو په اړه به ووایم چې دا بندیزونه مثبته نتیجه نه ورکوي. پر ځای د دې باید تعاملات وشي، دوی سره خبرې وشي او دا بندیزونه د افغانانو ژوند لا نور سختوي، افغانان لا نور منځوي کېږي، افغانان د نړۍ په سیاست کې لا نور شاته پاتې کېږي. دا یو ستره ضربه ده د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان ولس لپاره.
سلام علیکم. زه د افغانستان څخه تاسو ته دغه پیغام درلیږم. د کوم بندیزونه چې طالبانو باندې دي دغه د نور هم پر ډیر شي.
د بندیزونو باره کې به داسې وي چې دغه بندیزونه خنی دي، دوی باید آزاد شي چې د نړۍ سره په تعامل وکړي، د نړۍ سره راشه درشه او بعضي موارد او بعضي کارونه چې دي په هغه باندې نړۍ سره دوی باید رابطه ټینګه کړي. نړۍ نور د زور د لارې نشي کولی.
نو موږ پیغام دادی چې دغه طالبانو مشران چې کوم دی باید د سفرونه وغځول شي او د راشه او درشه کې نور هیوادو ته باید پرېښودل شي.
د تاسو د سوال په جواب کې به دومره ووایم چې موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه هیله کوو چې په طالبانو باندې سخت نه سخت بندیزونه د سفر ولګوي او نور فشارونه پر راوړل شي تر څو دوی د بشري حقونو د ښځو حقونو او خاص طور د نجونو د مکتبونه بیرته پرانیزي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
آزادی رادیو پلانډو څپو.
آزادی رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
14.8
او 10.6 مترو اوریدلای سئ.
د خبرونه په دویمه نیمه کې درته د ځوانانو او سپورتونیز پروګرامونه لرو، خو اوس لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند لخوا د مرسته شو غنمو د لیکت مودي په غزولو خبر کوي. انډین اکسپرس رسپانې ویلي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیکت موده وغځوي. د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسم افتخار د جمعې په ورځ په خپل اونیزه خبري ناسته کې وویل چې دوی په ځلونو افغانستان ته د هند د غنمو د لیکت موده غځولې او اوس هم د مودي غځولو په اړه خبر کوي. په افغانستان کې د طالبان له واکمنۍ وروسته که څه هم د هند او افغانستان سیاسي اړیکې پرې شوې، خو یاد هیواد له هم له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د ایران کشیر هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې. د ځینې ایرانی رسنیو په وینا ته دغه شرکت نومړنۍ الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلن وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا د کشیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. تر دې مخکې د ایران ماهان هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې بیا پیل کړې وې. اوکراین په تیرو میاشت کې تر 1,000,000 زراعتي محصولات د سمندر له لارې صدر کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تر شپه وخت وویل چې د دریو سمندري لارو بندرونو له لارې په نږدې 1 میاشت کې 1,000,000 محصولات بهر ته صدر شوي دي. وروسته تر دې چې د فبروري په 24مه روسیه پر اوکراین برید وکړ، د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو صادرات په ټپه ودرېدل. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب مسکو او کیف موافقه وکړه چې دا صادرات بیره ته پیل شي. او د چک جمهوریت ولسی جرګې د فنلند او سویډن هغه غوښتنلیک ومنه چې لمخې د دوه هیوادونو له ناټو سره یو ځای کیږي. نن سهار وختي د ولسی جرګې غړو د فنلند او سویډن غوښتنلیک ته رای ورکړه او اکثریت له دې سره موافقه وکړه چې د دوه هیوادونو د ناټو غړي شي. د دې میاشتې په لومړیو کې د چک مشرانو جرګې له دې سره موافقه کړې وه چې فنلند او سویډن باید د ناټو غړي شي. د چک ولسمشر مل ووش زیمان مخکې ویلي وو چې دا به مسوده لاسلیک کړي. لدې سره به چک د ناټو څلورشتم غړی شي چې د دې تړون له پراختیا سره موافقه کوي. هر هیواد چې د ناټو سره یوځای کیږي باید د ناټو د ټولو 13 غړو موافقه ترلاسه کړي.
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې. سلامونه درنو اوریدونکو، د لوبل میدان په یو بل او نیز خبرونه کې مهرګلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسئ. د کرکټ د اسیا جام سیالۍ نن پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې چې د کابل پر وخت نن ماښام 6:30 پیلېږي، افغانستان له سریلانکا سره مخ دی. پروان خبرونه کې به تر ډېره د اسیا جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې په ترکیب خبرې ولرو او دغه شان به د ځینو افغان ملي لوبغاړو احساسات هم در سره شریک کړو.
د اسیا جام لپاره چې سبا مو لومړۍ لوبه د سریلانکا سره، نو امید لرم چې ښه لوبه وکړو، لوبه وګټو.
دغه شان به د کرکټ له افغان سرونکو سره هم د اسیا جام د سیالیو په اړه خبرې ولرو. له موږ سره پاتې شئ. زموږ غږ آزادي رادیو ناوري نن د کرکټ د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولی. سفی الله ستانکزی د افغان ټیم په چمتووالي او پلان شویو سیالیو باندې دا راپور جوړ کړی.
د دوبۍ د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اگست 14 دوبۍ ته تللې وه او هلته شاوخوا لس ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله مند دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس
چټک بالر
نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي تر څو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف، امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته او ستاسو نوم دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
آسیا جام کې چې دا ور شلوریز دی، د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادیش او هانګ کانګ ټیمونه لوبې کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلادیش سره مخ دی او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غراوي پړاو راغلی مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اگست په 13 د سه شنبې پورې د شارجه په سټیډیوم کې د بنگلادیش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه دوه لوبې له یو بل سره کوي او د سر دوه ټیمونه څلور بهترین پړاو ته وزي. څو لاغه وروسته بیا نیمه پای لوبي او پای لوبي ته تلونکي لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي، خو د شلاوري زلوب په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په لسم مقام دی او بنگلاديش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي او ترڅنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مبصرین د افغانستان په بالینګ په تیر بیا وروتو په چونکو باندې ډاډمند دي، وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټینګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیر بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې ده.
درنو اوریدونکو، واموریدل چې نن د کرکټ د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان خپل لومړی لوبه د سریلانکا سره کوي. اوس هم د افغانستان د کرکټ د یو شمیر لوبغاړو نظریات اورو.
زه هم په خیر سره دوبۍ ته رسیدلې یم او خپل ټیم سره مې تمرینات شروع کړي دي. نو زه او د موږ ټیم ان شاء الله پوره اماده ده چې پر راتلونکي شاکب لوبو کې لوبو کې او خپل وطن ته ویاړونه راوړي. نو له تاسو ټول هیوادوالو څخه مو هیله کیږي چې تل مو په دعاګانو کې یاد وساتئ.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي تر څو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو سبا زمونږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف، امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته او ستاسو نوم دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
تاسو بهتره معلومه ده، افغان لوبډله په دې څو ورځو راهیسې په دوبۍ کې شتون لري او همداسې بشپړ تمرینات یې پیل کړي دي د آسیا جام لپاره چې سبا مو لومړۍ لوبه ده سریلانکا سره. نو امید لرم چې خلو بو کو لو بو گټو. نو هیله لرم چې تاسو هم په دواګانه کې مونږ یاد وساتئ.
څنګه چې تاسو وګورئ په 13 تاریخ باندې مونږ د دوبۍ ترالو تر څو مونږ وکولې شو چې دلته د هوا سره ځانې جسکو. نو په دغه لپاره چې کم مونږ بولینګ، فیلډینګ، بیټینګ په ټولو برخو کې خپل مهنت پوره کړی دی. ان شاء الله سبا د چکم لوبه را روانه سریلانکا سره. نو ان شاء الله الله نو امید دغه چې سبا لوبه ان شاء الله وګټو او کرکټ وکړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي فضل حق فاروقي، عثمان غنی، نوین الحق او عظمت عمرزی وو. په همدې موضوع کې به پاتې شو. د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي وایي دغه سیالیو ته افغان کرکټ بورډ نسبتا ښه لوبډله انتخاب کړې او که په لوبغالي کې لوبېدونکي 11 لوبغاړي په فکر ولوبېږي، نو لرې نه ده چې ښه لوبډلو ته افغان لوبغاړي ماتې ورکړي. د کرکټ له افغان څارونکي قسیم هلال سره مې په همدې اړه مرکه کړې. نوموړی د مرکې په سر کې د افغان لوبغاړو په نوملړ غږېږي.
د ایشیا کپ لپاره ډېره ښه لوبډله جوړه شوې ده، مناسب لوبډله ده، او زمونږ لاسته راوړنې به د تیر په پرتله دا ځلې ډېرې ښې وي. میدانونه تیرو سیالیو کې افغان لوبډلې ته چې کوم میدانونه واغسې میدانونه نه دي، د افغانستان د کورنی کرکټ په څیر پیچونه دي، او همدا ډول مونږ به ښه کراوډ هم ولرو، مینهوال به زمونږ د لوبډلې ډېرې. نو په ټوله کې تمه شته چې افغان لوبډله دې ښې لوبې ترسره کړي او په آسیا جام کې دې ښه وځلېږي او خلاص تراوډنې دې ولري.
او هلال صاحب د سمې شنواري راتګ او دغه شان د افسر ځاځي راتګ شلوري ز سیالیو ته څنګه پریکړه ده؟
بالکل په لوبډله باندې نیوکه کیږي د سمې شنواري او افسر ځاځي کریم جنت په دغه درې واړو برخو باندې نیوکه کیږي، چې په دې لوبغاړو باندې نیوکه کیږي چې دا لوبغاړي ولې لوبډله ته اخیستل شوی. خو که وکتل شي میډل آرډر کې نجیب زدران پرته بیا بل کوم لوبغاړی داسې ښه نه دی ځلېدلی. نو سمې شنوار هم بد لوبغاړی نه دی، ښه لوبغاړی دی. مخکې یو څه وخت آوټ آف فارم و لوبډلې سره، نو اوس په وروستیو سیالیو کې په کورنی کرکټ کې یو څه ښه وځلېد. نو هماغه لامل دی چې دا لوبډلې ته اخیستل شوی دی. او وکټ ساتونکی د ګوربز ترڅنګ بلم په کار دی په لوبډله کې. نو که کورنی کرکټ ته وکتل شي ځین لوبغاړي په وکټ ساتنه کې زهرېدلي، خو هغوی بیا په نړیواله کچه باندې ښه تجربه نه لري. اکرام علی خیل دی د هغه او افسر ترمنځ که پرتله وشي ډېره کمه پرتله وي د توپ وهنې هغه برخه کې چې کم یوې لاغې نه انتخاب شي. بالخصوص شلوریزو سیالیو کې بیا د افسر هغه منډې خیل د اکرام علی خیل نه ښه اوسېږي. نو په دې خاطر باندې هغه اخیستل شوی. او د عظمت تر څنګ بیا کریم جنت یو آل راونډر دی، د اړتیا په وخت کې که چېرې عظمت ونه ځلېږي او ښه ثابت نه شي، نو امکان دی ولري چې هغه ته د چانس ورکول شي. خو یو بیک اپ خامخا اخیستل کېږي. همدغسې د اوپنرانو باندې هم نیوکه کېږي چې له ډېرو پیلیز لوبغاړو اوپنرانو سره مونږه لوبې ته بخښته کېږو. نو دا هم ځینو لوبغاړي په فټ نه یا برابر نه، نو امکان دی ولري چې په ځینو لوبو کې یو جوړې ته موقع ورکول شي او په ځینو کې بلې جوړې ته موقع ورکول شي. دا ځل د آسیا جام سیالیو په الف ګروپ کې پاکستان او هندوستان دي، ترڅنګ به یو لوبډله بله دوی ته راځي، تر اوسه مشخصه نه ده. افغانستان سره بیا په ګروپ کې بنگلاديش او سریلانکا دي چې نسبت پاکستان او هندوستان ته کمزورې لوبډلې دي، یا لاغوی نه لږ زموږ لپاره ښې دي چې وکولی شو په اسانۍ سره هغه لوبډلې ماتې کړو. نو زموږ اوله سیالي په 28 اګست باندې ترسره کیږي له سریلانکا سره، چې د آسیا جام پیلیزه لوبه ده، او دوبۍ لوبغالي کې ده. دوه سیالي بیا په 1/2 باندې زموږ بنگلاديش سره ترسره کیږي چې هغه په شارجه لوبغالي ده. نو دوبۍ نه نسبت شارجه ته زموږ هغه د ګټې چانس ملته ډېر زیات ده. نو د دوبۍ لوبغالی هم ښه دی، خو سریلانکا لوبډله نوي لوبغاړي ډېر راوستي دي، او د هغوی لوبډله هم پیاوړي شوې ده. وروستۍ سیالۍ چې ترسره کړې دي ډېر ښه سپین بالران لري چې د دوبۍ په میدانونو باندې هغوی ښه ځلېدلی شي. او افغان لوبډله بالخصوص له چپلاسو سپین توپ اچونکو نه لږ کمزورې ده. نو دغه برخه کې هغوی چپلاسي ښه سپین ران لري. یوه سخته مقابله به د دواړو لوبډلو ترمنځ امکان دی ولري چې زمونږ یو دوه لوبغاړي ښه وځلېږي او توپ وهنه که لږه خطر سره کو، د دې ډېر امکان شته چې مونږ د سریلانکا نه وګټو. همدغسې بنگلاديش په وړاندې په شارجه کې دغه ډېر زیات هیله زمونږ ده، او فکر کوم انشاءالله دغه سیالي به د افغانستان په ګټه باندې تمامېږي. نو سریلانکا سره ښه فایټ او د ګټ امکان شته، خو انشاءالله بنگلاديش نه مونږ سیالي په ښه توپیر سره ګټو. یو سخت سیالي به پیاوړې لوبډله ده، خو ګټې چانس د افغانستان ډېر زیات دی.
څه فکر کوئ کومه لوبډله دا ځل د آسیا کپ سیالیو مستحقه ګڼل کیږي چې دا سیالۍ په خپل نوم کې؟
د پاکستان او هندوستان دواړو لوبډلې ډېرې قوي دي، دغه آسیا جام مستحق لوبډلې همدغه دي. خو دا ځل سریلانکا لوبډله هم ډېره پیاوړې ده. زما په اند باندې سریلانکا که چېرې افغانستان ته ماته ورکی دا د لوبډله مختزي او امکان دی ولري چې تر پایلو به پوری لاړ شي او کترغه ځای لاړ بیا دی د پایلو به د غټلو چانس هم ډیر زیات دی. نو زه خپل د ازلې د سریلانکا لوبډله مینوالم او فکر کوم چې د هند او پاکستان په پرتله به سریلانکا لوبډله خلو به تر سره کی او د دې چانس بډې رول لري چې دغه لوبډله دی د آسیا جام سیالۍ وګټي. او پاکستان او هندوستان هر کله د دوی هغه لوبې ډېرې جالبې ډېرې خوندورې. موږ پسې وروسته پاتې شم اګست باندې چې دوی ترمنځ کومه سیالي کېږي له هغې نه معلومېږي چې کومه لوبډله په ډېر قوت کې ده او کومه لوبډله امکان دی ولري چې د دغه سیالیو هغه غوره لوبډله شي یا هم ښه لوبې ترسره کړي.
د کرکټ افغان اتصارون کې قاسم هلالو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیو نه د لوبل میدان خبرونه پاتې رسیږي. تر بیا مو په لوی بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې تاسو روغ جوړ خوشاله بریا ووسی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي. یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي. خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل سپغونې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و بیا هغه ته به اسلام. نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل سپغونې کار وکړم. یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا وه ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دو کال بعد درې کال بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي نوي مهارتونه زده کړي یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاسون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د ورته د وړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډیره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخليږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاڅون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډیر کړي او یا د هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلیل دی هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهیږي خو په هر شي باندې پوهیږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهیږي چې دا سی طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلې تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډیره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډیره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو ترڅنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګوري په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه د نسې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال سي لسلو څخه کسان سي لاپان پانتونونه پارغيږي. نو د دې 40% ډیر سلنه اله کار ته جذب سي، اویا سلنه بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پانتون وایي، شخصي پانتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک پرس په ټکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نوي مهارتونه ژوند کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه سي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوانه هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل اخلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.1% خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته، خو عامه نړۍ د نفوس په کچه 6.1% ده. ولې ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی دی، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه دی جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي، او هغه په هره برخه کې دی کارفرنی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی استاد ځوان تر پای پورې نس کولای شي ډیر دي هر څه امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لمړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو، دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون که ته ولولې، نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې، ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، خدمت نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو، دا وا د دې ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ڈھولم نمی نئی ڈھولم Tula mina mina ye, tula mina mina ye.